دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان شاوخوا څلوېش سیاسي او مخکښو څیرو د ترکیې په مرکز انکره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې غونډه کړي او د افغانستان د نجات لپاره د مقامت عالی شورا په تشکیل بحثونه کړي دي. د دغې غونډې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي امریکا ژغته وویل چې په غونډه کې په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د افغانستان د خلکو د مقاومت کلک ملاتړ وسو. تروسله دا معلومه نه ده چې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالی شورا د مقاومت جبې سره څومره همغږي او منسجمه ده. د دې غونډې په پریکړه لیک کې له طالبانو څخه غوښتل شوي چې افغانستان دې له دې زیات نور نه ورانوي او د ستونزو د حل لپاره دې خبرې وکړي. همدغه راز طالبانو ته ویل شوي دي چې هیڅ یو ډله نسي کولی چې په زوره په افغانستان کې پایدار حکومت ولري. طالبانو لا د دغې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو حکومت یې له افغان شخصیتونو سره د تماس یو کمیسن جوړ کړی چې وی هڅوي افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستان د حکومت لوړپوړي هیئت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لومړی دوره مکمل شوی. د طالبانو حکومت تایید کړه چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تاریخ ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو قربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډمهاله اوربند هم توافق وسو. د دوشنبه د ورځې راسي جاری د مذاکراتو لومړی پړاو مکمل کېدو وروسته د پاکستان تحریک طالبان د پاکستان د حکومت سره د اوربند غزولو اعلان وکړ. په کابل کې له تیرو دوو ورځو راسي جاری د مذاکراتو په اړه د پاکستان حکومت په رسمي توګه کوم بیان نه دی جاری کړی. له دې مخکې داسې راپورټونه خپاره شوي وو چې د پاکستان د پاوز او د پاوز استخباراتي ادارې یا ایس آی یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي مفتش سیګار وایي چې د افغانستان د مخکنی حکومت د پاوز د ړنګېدو تر ټولو لوی لتونه د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون او د ځواکونو ایستل وو. د دوهې د تړون وروسته امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه او قراردادیان وایستل چې افغان ځواکونه تر ډېره پرې تکیه وو او د سیګار د نوو موندنو له مخې همدغه کار د افغان پاوز مورال بوژه. د سیګار د راپور د سه شنبې پر ورځ خپور شوی دی. روسیه د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې دوی په ماسکاو کې د کاناډا ټلویزیوني شبکه سی بي اس دفترونه تړلي. روسیه دغه اقدام د اوټوا د هغه کار په خبرګون کې کړی چې روسی رسنۍ آر ټي ای بند کړی و. د روسیه د بارنو چارو وزارت بیان دی ماریا زخاورا وویل د دې علاوه روسیه به د دغه شبکې د ژورنالیستانو ویزه او جوازنامې هم لغوه کړي. کاناډا د مارچ په میاشت کې په رسمي توګه د روسیې آر ټي او آر ټي فرانس خپرونی بند کړي وې او ویلي وو چې د هغوی پروګرامونه د کاناډا د خبرونو په معیار نه دی برابر. په اوکرين د روسیې د برید وروسته د روسیې آر ټي او د دولتي کنټرول لاندې سپوتنیک رسنۍ په زیاتره لویدیځو هیوادونو کې په دې تور بندي کړل شوې چې پروپاګاندا خپروي. د اوکرين او د روسیې په جنگ کې کاناډا د اوکرين کلک ملاتړ کوي او د هغه هیوادونو په جمله کې راځي چې په روسیې سخت بندیزونه لګولې دي. روسیې په ځوابي اقدام کې د کاناډا لوړپوړي چارواکي د پارلمان غړي او د ژورنالیستانو په ګډون او په سلګونو کاناډایانو روسیه ته په سفر کولو بندیزونه لګولې دي. د تاجکستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د افغانستان چین سره په سرحدي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او تروریستان ترمنځ په نښتو کې نه تنه وژل شوی دي او لسګونه نور زخمیان شوي دي. دغه وزارت تایید کړي چې د منظمې جرمي ډلو کسان چې په درنو وسلو سنبال وو د هیواد په ختیځ کې د ګرونو بدخشان په سیمه کې په امنیتي ځواکونو برید وکړ. دغه برید په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دیرلس نور جدي زخمیان شوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه برید لاغ ورسته شوی چې امنیتي ځواکونو د تروریزم ضد عملیات د چهارشنبه په سهار لاغ ورسته پیل کړل چې وسلوالو کسانو د افغانستان سره تنږدې لوی لار بند کړی و. د فرانس فرس خبري اژانس د راپور لمخې دغه وزارت وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال کسان ووژل شول، یوولس زخمیان شوي او د تروریستي ډلې اویا فعال غړي نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو په یو بیان کې ویلي چې دغه وسلوال د نړیوال تروریستي ډلو سره وسلې او ملاتړ ترلاسه کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې د مخې خبرداري ورکړې وو چې په ناتو سازمان کې به د فنلند او د سویډن غړیتوب مخه ونیسي. د چهارشنبه په ورځ دغه سازمان په غړو ټینګار وکړ چې دغه دواړو هیوادونو په اړه د انکرې د اندیشنو ترناوی دی وکړي. ترکیه په دغه دواړو هیوادونو تور لګوي چې ترورستانو ته ځای ورکړي. اردگان د خپل ګوند د پارلمان غړو ته وویل چې زموږ یوازنۍ توقع چې د ناټو غړو هیوادونو څخه دا ده چې لومړی دې زموږ په حساسیت پوسی درناوی دی وکړي او په اخره کې دې ملاتړ وکړي. په اوکراین د روسیې د یرغل وروسته فنلینډ او سویډن د چهارشنبې په ورځ په ناټو سازمان کې د غړیتوب لپاره ګډه عریضه جمع کړي. اردگان سویډن په دې تورنوي چې د کردستان کارګر ګوند غړو ته پناه ورکړي. دغه ګوند چې انکرې په ګډون د دغه هیواد لویدیځو متحدینو ناقانونه اعلان کړي او تر روسي سازمان یې ګڼلی دی. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې په همدې اونۍ کې په محاصره شوي ښار ماریپول کې 995 اوکراني سرتیري چې اتیا تنه یې پکښې زخمیان دي ورته تسلیم شوي دي. د اوکراین مقاماتو دا شمېرې تایید کړې دي. بلې خوا روسي پلوه یو جدای غوښتونکي مشر دینس پولشلن وایي لا هم د زرو څخه زیات اوکراني سرتیري چې لوړپوړي قمندانان پکښې شامل دي د ویستال د اوسپن په فابریکه کې پاتې دي. د کیف دفاع وزارت وایي چې په دغه فابریکه کې پاتې پرسنل د ژغورلو لپاره به هر هغه څه وکړي چې اړین دي. روسیه دغه ډلهیز تسلیمېدل بللی، خو اوکراني چارواکي وایي چې سرتیرو خپل ماموریت بشپړ کړی دی. لا معلومه نه ده چې دغه اوکراني سرتیرو سره به څه کیږي، خو کیف هیله مند دی چې ښایي هغه روسي عسکر چې دوی نیولي دي د هغوی سره به تبادله کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تبعیض د دوام پاړه اندېښنه خوده لري او ویلي دي چې د میلیونونو خزو راتلونکي له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې هم میلیونونو خلکو ته د مرستو د اړتیا خبر ورکړی دی. طالبان وي د حکومت دارې چارې سموي او ډېر زر به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. تفصیلی پر رپورٹ کیا ہو رہی
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف د 2022 کال پر راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سکال یو شار یو میلیون ماشومان د مرګ د خطر سره مخامخ دي. یونیسف لیکلي 15 میلیون اړمنو خلکو ته د مرستې رسولو لپاره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پروګرامونه پیل کړي چې په دې مرستو کې 8 میلیونه هغه ماشومان ته تغذیه هم شامل ده چې خورځواک دي. د بخښنې نړیوال سازمان د سیشن بي پور ځندېښنه څرګنده کړه او په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې د میلیونونو افغان خزو راتلونکي په خطر کې ده او هغوی د طالبانو د تاوتریخوالي له امله په ویره کې ژوند کوي او له خپلو لومړنیو حقونو منع کیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین اقانی د سیشن بي پور ځ د سی این این شبکې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې ډیر ژر به د نجونو د تعلیم او د خزو د کار پاړه خبر ورکړل شي.
دل باندې خو موږ
ستونزه دا ده چې تعلیم باید د افغاني رسم او رواج په طریقه وشي. اوس د یو اسلامي حکم او اصولو پر رامنځته کولو باندې کار روان دی او دا په ټول افغانستان کې د حجاب اړوند شامله مسأله ده. موږ باید داس شرایط مساعد کړو چې خلک خپل لور یا خور د هماغه اعتماد لمخې بیرون ولېږي. نو موږ باید د هغوی خوندیتوب تضمین کړو.
خو دا خبره د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسول هیدر بار نه مني.
دا کار به هیڅ کله ونشي ځکه د ټولو طالب مشرانو ژمنې هیڅ د اعتماد وړ نه دي. دوی څو ځلې خپل ژمنې ماتې کړې دي. موږ په دوی کې د امریکا سره د مذاکراتو په وخت او د بین الافغاني مذاکراتو په وخت لري واوریدل چې د خزو حقوقو تبادله نه وایو کی. مکتری د اگست په 18 نیټه په مطبوعاتي کانفرنس کې واوریدل چې د خزو حقوقو ته به درناوی ولري. خو دوی د اگست په 18 د خزو د حقوقو په سرغړونو پایل وکړ.
سراج الدین قانی په دې مرکه کې دا هم ویل چې د وروست امریکا ته د دښمن په نظر نه ګوري او وی د ډیپلوماسۍ او خبرو لپاره وخت لري. د طالبانو سرپرست حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په شمول 15 مهمې ادارې منحل اعلان کړي. د رويټرز خبري اژانس د طالبانو د یو حکومتي وایان له قوله لیکلي چې دا ادارې اړینې نه وي او د کلنۍ بودیجې د کمښت لامل منحل کړي دي.
تی ولم متاسفانه دی لاره تک را په دې خګور ټول هغه بنسټونه چې بشر خوند کار کا ولکه د بشر د خوند خپلواک کمیسون د مدافع وکیلانو انجمن د خزو پرونت تاوتری خو ځانګړې محکمه او سرمنې ټول یو بل پسې لغوه کی او په دې ډول سره د افغانستان نړیوالو بشري خوند تعهداتو ته د پایټکل کې خپل کې هغه په داسې وخت کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ ده او هر ورځ موږ سره محکمې لرو هر ورځ موږ شکنجې لرو هر ورځ مو قاتلونه لرو هر ورځ مو جنگي جرایم لرو په داسې وضعیت کې داسې بنسټ چې هغه د حکومت پر کړنو باندې وایي څارو کې نشټونه په دې معنی ده چې حکیمه ډله غواړي چې د مطلق حاکمیت خواته ولاړ شي او نه غواړي چې داسې بنسټ چې دوی باندې څارو کې په افغانستان کې شتون ولري.
د حکومتداري او بشري حقوقو د مراد کولو په حالو ځلو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالب چارواکو سره لیدنې کړي او په پام کې لري چې د لس ورځو په موده کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون لپاره مستند راپور وړاندې کړي. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس وست هم ویلي چې د خزو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د بشري حقوقو سپکاوي دي. خود طالبانو حکومتي چارواکو ویلي غواړي چې خويندې په عزت سره په محفوظ ډول
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څرګندې د پیښو کره کتنه او شوره څرګندې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
دا دا امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو لري سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې دوی په افغانستان کې لږ زره زندانیانو او د زندانونو چارواکو ته خواړه او نورې مرستې برابرې. د آسیا لپاره د سره صلیب د نړیواله کمیټې وایاندې انیتا دولارد زمونږ همکار وحید الله فیضی ته ویلي چې دوی په ټول هیواد کې دوه دیش روغتونونو کې لږ زره ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته تنخواګانې هم ورکې پامو کې دغه مرکې ته
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې بشري ناورین ته څه ډول ځواب ورکړي.
اوس په افغانستان کې لنیمای زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی ده چې افغانان مخ په زیاتېدونکو توګه له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د تیل کار رئیس موږ خپل ټاکلي بودیجه دوه برابر کړي او د مرستو اندازه مو په پراخه کچه زیاته کړي. اساسا موږ د روغتیا په برخه کې کار کوو او له روغتونونو سره مرسته کوو. زیات شمیر کسانو ته چې په بیلابیلو پیښو کې او داس نور وسلو باندې ټپیان شي وي لا فزیکی اړخه یې په ځان بسیا کوو یا ورته د بدن مصنوعي غړي جوړو. موږ هم داشان دوبو په زیربنا او انرژي په برخه کې هم کار کوو چې په ټول هیواد کې یو لوی ستونزه ده. موږ د مرستو نور دودیز ډولونه هم لرو چې هغه د معیشت په برخه کې له کورنۍ سره مرسته کول دي او د زندانونو له چارواکو او زندانیانو سره مرسته کول هم شامل دي تر څو ډار تر لاسه کړي له سمې روغتیا څخه برخمن اوسي.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې وخت او رسیدل د سره صلیب نړیوالې کمیټې خپل ماموریت کې بدلون راوستي دي.
Well, the banking and liquidity crisis that we see in
Bangtari aw da paiso de kamakh nawrin pa Afghanistan ke de tholani pa tholo barkho ziyat aghiza kade aw waqian yow shmir asasi artia uta laka rokhtai muraqabat خونه او روزنی او بو او داسې نور مهم سیستمونو ته لاسرسي محدود کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې خپل کارونه منسجم کړي. همدا اوس په ټول هیواد کې د دود د شروختونو په غډون ل یو شمیر کلینیکونو او تعلیمي مراکزو څخه هم ملاتړ کوي. اوس تقریبا لاس زره روغتیایي کارکونکو ته تنخواګانې ورکوو او شپږ سو بسترونه فعال دي چې هر میاشت لک تر لګه 300 زره کسانو ته روغتیایي مشورې ورکوي او درملنه کوي.
ICRC is mainly working on health sector. د سره صلیب نړیواله کمیټه خو اساسا د روغتیا په سکتور کې کار کوي. دا سنور کومي برخې چې پکې کار کوي.
As I mentioned earlier, water and energy supply has been
لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د اوبو او انرژي رسول په بیساري توګه په تیرامیاش کې بي سواته شوی. موږ هڅه کوو چې د برېښنا ملي شرکت په میلیونونو لیټر تیل ورکو. تر څو دا ډار ته لاسه کوچی اوبه او انرژي په خپل وخت ورسیږي. او دا ناورین پر اغیز ونه کی. همداشان په انفرادی توګه هم یو شمیر جنریټرونو ته تیل ورکول کیږي چې په زندانونو او روغتونونو او نورو ودانیو کې دوامداره برېښنا تامین کی. موږ هغه کورنیو ته نغدې پیسې هم ورکو چې د انفلاسیون له کبله یې دندې له لاسه ورکړي او د خوراکي توکو د اخیستو توان نه لري. او بل برخه کې چې لاله سیزو رئیسی موږ په افغانستان کې پکې کار کوو، هغه د معلولینو او یا هغه کسانو سره مرسته شامل ده چې فزیکی ملاتړ ته اړتیا لري. همداشان د لاسو زرو بندیانو او د زندانیانو د چارواکو ته د خوړو برابرول هم زموږ په کارونو کې شامل دي. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو بل کار د هغه کورنیو یو ځای کول هم دي چې د جنگ له کبله سره جلا شوي دي.
The ICRC is meeting the سره صلیب نړیواله کمیټه له بندیانو سره هم ګوري.
So we have موږ لازندانونو څخه د لیدنې په برخه کې کار کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټې یو اساسي دنده دا ده ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې زندانیان هوسا دي. په دې وروستیو کې د ملاقاتونو په برخه کې د زندانونو له چارواکو څخه د ملاتړ او د خوراکي توکو برابرولو په برخه کې موږ خپل ملاتړ زیات کړی دی ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې زندانیان اساسي
ارتیاوته لاس راسایلری. څومره کسان اوس په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي؟
ما سره شمیر نشته چې تاسو سره شریک
د سره صلیب نړیواله کمیټه څومره بودجه په پام کې لري او د نوي کال راهیسې تر اوسه څومره پیسې لګولې دي؟
د بودیجې کمښت شته دی. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په افغانستان کې زموږ له کار څخه ملاتړ وکړي، ځکه د زیاتو افغانانو د پاتې کېدو لپاره بشري مرستې ډېرې اړینې دي. موږ ګورو چې په نړۍ کې زیات ناورینونه شته دي او موږ واقعا په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د افغانستان په خوا کې ودرېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
روبوټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا پاوسه اجازه ورکړې ده چې په سومالی کې د القاعده له شبکې سره تړلې الشباب ډلې د ځپلو لپاره 500 عسكر ځای په ځای کړي. د امریکا په خوانی جمهور رئیس له دغه هیواد نه د امریکایي عسكر ویسل، خو اوس سومالی ته د نو عسكرو د لیګلو پریکړه په داسې حال کې چې د سومالی پارلمان نوې ولسمشر وټاکه کیږي. نور حال د زیبه خادم پر رپورت کې.
د جمهور رئیس جو بایدن د نوې فیصلې سره د پخوانی جمهور رئیس ترامپ هغه فیصله بدله شو چې په کال 2020 کې د سومالینا وسوه عسكر رئیس یو.
د دې فیصلې هدف یو داسې مختصره خو مؤثره قوه لګل دي ترڅو حالت داس شرایط برابر کړي چې زموږ متحدین ته ګټور وي او ورسره د شباب د خطر د مخنیوي لپاره هم د دې قوینه د ضرورت په وخت کې کار واخیستل شي او د ممکنه خطر چره هم کېدې شي.
سپینوانه وای سومالیه ته به د غاسکر نزدې پروتو سیمه ته نو ورځي، مګر دای نه دی ویلي چې چیرته به ځپځی کیږي، هدفونه به یې سوي او تر څو وخت پورې به هلته پاتې کیږي. د امریکا پاوز او د دهشتګرۍ ضد مقامات د القاعده ملګری د الشباب ډله ډیره شتمنه او ضرر رسوونکې ډله ګڼي. دغه ډله په نزدې وختونو کې نور هم پراخ او قوي شوې ده. قریب دیش کسې د دې میاشتې په سر کې د سومالی په جنوب کې وژلې دي. د امریکا جمهور رئیس ډیر وخت نه په سومالی کې د امریکا د رول په حق لا ناراضه دي. په کال 1993 کې په مګدیشو کې د 13 امریکایي عسكر د وژل کېدو نه وروسته د امریکا ولس دغلته د امریکا په نظامی حضور نه دی خوښ، مګر د دفاع وزارت جلا فکر لري.
خبر دا ده چې شباب اوس هم یو ستر خطر دی، نه یوازې دا چې دوام موندلی بلکې قوت هم موندلی. موږ باور لرو چې خلاره د مخنیوي همدا ده چې د سومالیا سره په دې لړ کې کومک او همکاري وکړو.
دا واضح نه ده چې د سومالی نوی جمهور رئیس د امریکا نه د پوځ غوښتنه کړې ده یا نه، مګر کارپوهان وایي که سومالیا د امریکا د فیصلې هرکلی کوي خو ورسره دا هم وایي چې جګړه د مسلې حل نه ده.
د امریکا هوایی بریدونو الشباب مهار کړی، خو د بریدونو د درېدو سره سم الشباب بیا سر راپورته کوي. د مسلې حل په هوایی بریدونو نه کیږي، بلکې په کار ده چې د سومالی د شخړې یو سیاسي حل لاره راووزي او زموږ ځوانان د الشباب له جاله راوویستل شي.
داسې ښکاري چې هیڅوک هم خوندي نه دي. د فبروري په میاشت کې د سومالی د جمهور رئیس په کور باندې په حمله کې شپږ کسان مړه شول او په لسهاو نور ژوبل شول.
دیش دقیقې دا افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې دی یو لسو بجونه تر یو لس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د کار نړیوال سازمان یا آیلو وایي چې دا وخت په نړۍ کې نږدې 1.5 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د ارقام د ماشومانو د شاقه کارونو د پای ته رسولو په 15 نړیوال کلنی کانفرنس کې چې د جنوبي افریقا د ډربن په ښار کې روان دی وړاندې شول. په دې اړه به د خبریالي ویک سټارک د رالیګلی رپورټ مهم ټکي له سید سلیمان شاه نه واوري.
د کانفرنس د پرانستلو په محل د کار د نړیوال سازمان یا ILO عمومي رئیس ګای رایډر په خپل افتتاحي وینا کې ویل چې دغه 1.5 میلیونه کمومره کارګران له جملې نه سمنه مي ماشومان په داسې خطرناکو ځایونو کې په کارونو ګمارل شوی چې په مستقیمه توګه روغتیا، مسؤلیت او اخلاقي وده په خطر کې اچي. د رایډر په وینا لدې جملې نه د نه هتیه ملونه ماشومان عمرونه د 15 او 16 کلونو ترمنځ او د همدغه عمر د خوریکه خو ماشومان په شاقه کارونه باندې د ګمارلو شمیر په نړیواله کچه مخ پر لوړې دوه دی. نو موږ په دې ارته بعد د عملی ګامونو د پورته کولو غږ وکړ.
موږ په هیجو چې څه شي کار ورکوي او څه شي نه ورکوي. موش په دې هم پوهیږو چې تعلیم ټولنیز مسؤلیت ګټه لري. کوم خلک چې د دغه ماشومانو د ژوند له ځانګړو حالت نه خبر دي، هغه خلک دي چې په ملي کچه مطرح دي. لازم ده چې په ملي کچه یو څوک ذمہار وي. مشکل یوازې په دې باندې نه حل کیږي چې یو څوک له جنیف پرواز وکړي او خپل بارونو ملګرو ته دا غوې د خپل هیواد مشخصات بیان کړي، ځکه چې موږ غواړو چې داسې وکړي.
د کمومره ماشومانو د کار په اړه دا 15 نړیوال کانفرنس دی چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي. د دې سازمان د اټکل لمخې په سلو کې لاویاو نه زیاتو ماشومان نه معمولا د کرهنې او زراعت په برخه کې کار اخسل کیږي او زیاتره د خپل کورنۍ لغټانو سره یو ځای کار کوي. د جنوبي افریقا د کارګرانو د اتحادیو عمومي رئیس میرمن زنګیسی لوسی په خپل وینا کې ویل چې ماشومان نه د شاقه کارونو د غستلو د پاتره سوال په خاطر هم په ملي کچا او هم په سیاسي کچا د عزم او اراده موجودیت لازمی دی.
مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید په حکومتي کچا د کار مفتشان هم خپل رول ولوبي. د دې لپاره چې ډاټ مو حاصل شي باید صرف د معلوماتو په اوریدو اکتفا ونشي. ضروری ده چې هغوی د کارونو زی ته لاړ شي او په خپل د کارګرانو وضعیت وګوري. پر سر غړونکو باندې د جرمانو لګول هم باید پکې شامل وي.
نو موږ وایو چې د نړۍ حکومتونه باید په دې اړه خپل مکلفیتونه پوره کړي.
کارګران باید په هغو سوداګریزو او کاروباري مرکزونو کې کار وکړي چې لوړ اخلاقي معیارونه لري. یوازې د پیسو ګټل او د خپل منافع زیاتول مقصد نه. زمونږ زمواري دا چې خپل استخدام کوونکي باید حتماً وڅارو. موږ د سغوړو
په عین وخت کې د 8.5 ائتلاف په نوم د هغې نړیوالې ډلې مشرې میرمن انوشا کاروار چې د 1400 لمریز کال تر پایه پورې د ماشومانو د شاقه کارونو د پای ته رسولو او د 1498 لمریز کال تر پایه پورې د معاصرې زمانې د غلامۍ د پای ته رسولو په خاطر د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا هدف ته د رسیدو د پروګرام د چتر لاندې کار کوي. په خپل وینا کې په دې تاکید وکړ چې حکومتونه باید د کار د ځایونو د څار په غرض ستراتیژیکي پلانونه جوړ کړي.
We are are co-producing global estimates about child labor and forced labor.
موږ لګیا یو په ګډه د کومره کارګرانو او د هغو کارګرانو د تخمینی شمیر په اړه معلومات را جمع کوو چې په شاقه کارونو ګمارل شوی دي، او د نړۍ د هر یو هیواد او هر یو حکومت لپاره هم دا خورا ډیره مهمه موضوع ده. باید چې د قوانینو د عملی کولو په خاطر اقدام وکړي. هر څوک حتمان باید په دې پوهی چې له کومه ځایه کار پیل کړي او چیرته یې پای ته ورسی.
دا نړیوال کانفرنس د ډربن د ښار د انکوسی البرټ د نړیوالو کانفرنسونو په مرکز کې جوړ شو، جمعې پورې پای ته رسیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د زمکه د ورځې د اپریل د میاشل مانزل د طبیعت او زمنګ د چاپیریال د مانزلو په نسبت زیات ده. دا د چاپیریال د تحریک منست دراوللو علامه هم ده. بل اخره په 1900 کال کې د هوا او د اوبو د کیفیت د ژغورل لپاره پرلهسه قوانين تصویب شلو، او د خطر سره مخامخ د څارو د ډولونو حفاظت او د امریکا د چاپیریال د ژغورلو اداره جوړ شول. د چاپیریال د خرابېدو د ستونزې د کمولو په لور دا یو لړقوي ګامونه و. تروان کال د زمکه د کورې په ورځ او د دینه په مخکنی وافتو کې د بایدن او هاریس ادارې د نوو پالیسیو د یوې مسودې په لور یو بل ځړور ګام اوچت ک. دا څه طرح شوی و چې د نړیوال اقلیم د ستونزو سره چل چلند او وکړي. په دوی کې یو لړ پروګرامونه شامل دي چې په وطن او ټول نړۍ کې د ځنګلونو د لمنځه وړلو سره مبارزه وشي. هم دغه راز ژمنه کوي چې د سمندر د دوو نوو امن ځایونو په جوړولو سره د سمندر ژغورنه کوي، چې کبان وژغوري، چې د کشتۍ چلولو سکتور غیر کابروني کې، چې د پلاستیکو مخه ونیسي، او د ساحل په غاړه پاکې انرژي ته پرمختګ ورکړي. د بایدن هاریس ادارې په خپل لومړی او څوارلس میاشتو کې دغه پروګرامونه د اقداماتو د یوګد لسره منلې دي. په دوی کې د امریکا، چین، د ګلاس وګو ګډه اعلامیا شامل ده چې د 2000 کال په مهمه لسیزه کې د اقلیم اقداماتو ته پراختیا ورکړل شي. د بیوزلو هیوادونو سره انډوالي چې د دوی سره د اقلیم د بدلون د تاثیراتو په خلاف مرسته وشي، چې مقاومت وکړي، او په دې کوشش کې د نړۍ د څلوختو هیوادونو سره د اقلیم واقعي غونډه جوړ کړي چې نړۍ سره یو ځای شي، د اقلیم د ستونزو سره چل چلند وکړي، او د ساينس غوښتنې سرته ورسول شي. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د زمکه د لمنځلو په ورځ وویل په دې کار کولو سره چې نړۍ والا لوړه ارزو پورته بوزي، دغه ادارې د اقلیم ستونزه د بهرنیو پالیسۍ لومړیتوب کا، چې زهرجن ګاز راټیټ کړي، د اقلیم اهمیت زمونږ په پراخه پالیسۍ کې ترجیح کړي، او په څرګند ډول د اقلیم په عملیه څنګه دنه کې پانګه چاونه زیاته کړي. د ګلاسګو په سی او پی شپږش کې د امریکا د مشرتابه په برکت نړۍ ډیره نږدې شوې ده، چې نړیواله سطح د حرارت درجه حد 1.5 درجه د سانتیګراد وساتل شي، چې رسیدل ورته آسان دي. د ویلې د پاریس د موافقې لمخې موږ هم د امریکا د اوږدې مودې ستراتیژي څرګنده کړه، چې غټ ټکي روښانه کوي چې څرنګه به موږ د 2050 کال پورې په ټول اقتصاد کې بي ساري بدلون راولو، او د اروپایي اتحادې سره پانډوالۍ موږ په دې مبارزه کې څه باندې 100 هیوادونه شریک کړي دي، چې د میتان زهرجن ګاز څکمو د نږدې مودې د ډېرې مؤثرې ځانګړې ستراتیژۍ په حیث ګڼل کېږي، چې ګرمي محدودوي. موږ په دې قادر یو چې د یوې دورې په حیث په تیر کال انعکاس وکړو، کله چې موږ په خپله نړیواله ژمنه کې تحرک پیدا کړ چې د یوې سالمې کورې ملاتړ وکړو.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.